السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر واخلو. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمیر زورواکي دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د افغانستان سترې محکمې او ولایتي محکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې بیا یو شمیر ځوانان له بیکارۍ سره ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه ده سنگه چلو کنم، ده قطر اقیلی وڑا لستنم.
دیده یا نور مطالبو ده او ریدول پرادی خبرونه تر پایر اصر عمل گرتی آوکی. خبرونه زنوری اسنوری ده تاهر روشان پا تخنیکی هم کاری ورنده کوم. پایل ده سات پا مهم و خبرونه کو اجمل انده خبرونه چم تو کردی؟
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې به د سړي سر عواید د 2000 کال 1500 امریکایي ډالرو څخه په راتلونکو کلونو کې 350 ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو غوښتې دي چې د هغو افغانانو په وړاندې خپلې پولي پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو هڅه کوي. او د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې دوه موټر سایکل سپرو یو وکیل وژلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی خبرداري ورکړې چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د یو کال په موده کې 40% راکم شي. د ادارې د افغانستان د ټولنیز اقتصادي وضعیت په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د 2000 میلادي کال له 40 میلیارد امریکایي ډالرو څخه 14 میلیارد ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ادارې همدارنګ خبرداري ورکړې که بیړني اقدامات ونه شي په راتلونکو کلونو کې به ممکن دا کمی 30% یا 14 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. یو ان ډی پی په دې اړه په خپل ریپورت کې ویلي د افغانستان اقتصادي اډانه له اوږدې مودې راهیسې د خپل نږدې 40 میلیونه وګړو د ملاتړ توان نه لري. د ریپورت په باور په افغانستان کې د سړي سر کلنی عواید په 2012 میلادي کال کې له 650 امریکایي ډالرو څخه په 2000 کال کې 1500 امریکایي ډالرو ته راټیټ شوی او تمه کیږي چې په راتلونکي کال کې به په چټکۍ سره سړي سر دا عواید 350 ډالرو ته ورسیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دا نوي ټولنیز اقتصادي ارزونه اټکل کوي چې د کار کولو څخه د ښځو منع کول کولی شي د دې هیواد د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالرو یا 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي. په ریپورت کې پر چارواکو غږ شوی چې د زده کړو او کار کولو د حقونو په شمول د افغان ښځو او نجونو حقونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې غوښتنه شوې چې د کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره دي ښځینه مرستندویه کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې کړي. ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی همدارنګه ویلي چې له اړو کورنیو سره په افغانستان کې د مرستې لپاره په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو مرستې هوډ لري. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکې بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د ستونزو د کمیدو چې ماشومان عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي غوره لاره ده. دا ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې د کډوال لپاره د دې سازمان علي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د هغه افغانانو په وړاندې خپلې پولي پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري د افغانستان د امسایګانو نه په یو خبر پاڼه کې غوښتي دي چې حتی هغه کسانو ته هم د سفر اجازه ورکړي چې له سرحدونو او بندرونو څخه د تیرېدو لپاره لازم اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي ویس تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه خپله ژمنه په بشپړه توګه عملي کړي. د ټام ویس له خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي وو طالبانو لږ تر لږه په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نږدې سل تنه غړي یا وژلي او یا تری تم دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې دوو موټرسایکل سپرو وسلوالو د عرفان مهر په نوم یو وکیل په ډسو وژلی دی. کراچۍ کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي قمر جسکانی د ازادي راډیو ته وویل مهر نن وروسته له هغې چې خپل بچیانې ښوونځي ته ورسول بیرته کور ته د ستنېدو پر مهال و چې برید پرې وشو. د امنیتي کمرو تصویرونه ښیي چې بریدګر د وکیل پر موټر له ډزو وروسته له سیمې تښتي. پولیس وایي عرفان مهر روغتون ته له رسېدو وروسته سا ورکړې. تر اوسه هېڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاڼه نه دی اخیستی او پولیسو دا یوه هدفي وژنه بللې. او د امریکا په میشیګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او ته کسان نورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 1500 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیوه. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د آکسفورډ په سیمه کې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته یوه سیمه کې شوې ده. دا خبره خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د افغانستان اقتصادي لرلیته د ملګرو ملتونو یو ان ډی پی نن په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی دی. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر هم واخلو. خو تر هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی نن د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تېرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو ولاړو. خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. د نړیوالې پراختیایي ادارې د آسیا د څانګې مشرې کاني ویګنرایا نن فرانس پرس آژانس ته وویل چې پر افغانستان ناڅاپه د نړیوالو مرستو بندېدو دې هېواد ته مالي ټکان ورکړی او زیاته کړه چې داسې یو اقتصادي وضعیت په سوریه کې د څه باندې 50 کلونو جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی و. خو په افغانستان کې 15 میاشتې وخت نیولی. یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان ملي ناخالص عواید په سلو کې 40% پر بهرنیو مرستو متکي و او د حکومت بودجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. د یو این ډی پی د آسیا د برخې مسؤول میرمن ویګنرایا وایي که په اوس وخت کې دغه مالي مرستې بیرته پیل هم شي چې حیاتي دي او ورته سخته اړتیا ده، خو افغانان بیا هم کارونو ته اړتیا لري، د عایداتو د ګټلو لپاره روزنې ته اړتیا لري چې وکولی شي په عزت او خوندیتوب کې ژوند وکړي. په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې له عاید لرونکو کارونو د ښځو منع کول به ملي ناخالص عواید په سلو کې 15 کم کړي چې زیان یې د 600 میلیون ډالرو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوی دی. طالبانو د ملکي ادارو په تېره د روزنې او روغتیا په برخو کې یوازې محدود شمیر ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې، خو په راتلونکي کې کاري مقررات هم تر اوسه مبهم دي. طالبانو په تېره واکمنۍ کې ښځې له کار کولو منع کړې وې. میرمن ویګنرایا وویل د افغانستان د ملکي ادارو د کارکوونکو په سلو کې 40 ښځې دي او د هغوی دندې له اقتصادي ناورین څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره حیاتي دي. د دې موضوع د سپېړل د څېړلو لپاره له جرمني څخه د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسئ. سلامونه
حافظي صاحب. کلمړی اوریدونکو ته ووایي چې ملي ناخالص عواید څه ته وایي
جی ڈی پی.
بیا سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ملي داخلي عواید جی ڈی پی ده چې د ټول تولیدات د یو هیواد او هغه پیسې چې د هغې څخه رامنځته کېږي دا ټول سنجول کېږي او دا جی ڈی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او په عین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کوي دا جی ڈی پی دی یا عواید ناخالص ملي داخلي.
بله، یو این ڈی پی په دغه نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه چې نن خبر کړی دی، تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالي کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلی نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و، د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي هغه کړل، تمدید کول د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې دا لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کېږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولی شول چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په زمان کې زمونږ معدن استخراج نه شو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نه شو، یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت ړنګېږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کېږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وای بندې کړي آیا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې دا مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 55 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه وو.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی یو عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي، په دې چې دا اټکل هم دا یو ډی پی ویلي دي چې کچېره بیرنی مرستې نشي 1.5% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي او 1.5% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډېر مستقیم اغیزه لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد ندی داسې اقتصاد ندی چې په هغه کې کار شتونو لري مثلا تر څلوېښت فیصد د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه دلبند خپل دربند ټولوي حاصل راټولوي نو اته میاشت پکې بېګاهي ده دا په کار کې دوی حسابوي که دغه سې رښتین کار ساعت حساب شي اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي یا موقتي کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
بله
دا خپل استر نه وینده.
بله کور ودان ډیر وخت نه لرو د اقتصادي چارو پو آزرخش حافظي چې د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلید د نوي راپورټ په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکې په خلکو د پور کچه شپږویشت میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده. د دې شرکت مسولینو نن په یو خبري کانفرانس کې وویل ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه د کوم ځانګړي کس نوم نه دی اخیستی خو ویلي چې یوه میاشت وخت پوروړو ته ورکړل شوی ده چې په دې موده کې خپل پور پرې کړي کنه جایدادونه به مصادره کیږي چې بیا به شکایت حق نه لري. نور په دې رپورت کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت شپږویشت میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پوروړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا شپږویشت میلیارد افغانیو ته رسېږي او که دا حالات دوام ومني نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کېږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرزالعمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوسمهال له افغانستانه بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کېږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والي اسماعیل خان نوم اخلي چې اوسمهال له هیواده بهر دی خو د په وینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوسمهال افغانستان له واویا تر اتیا سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له شل تر درویشت سلنې نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له دوه سوه اتیا تر درې سوه میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي خبری مجله.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د دغو کارکوونکو چې بېکاره شوي شمېر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي. نور په دې راپور کې
دا مېرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکي ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي 14 کاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور ده او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بې ماشۍ او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړي یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکوونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکوونکي دی، وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاري قوې ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بے سرنوشت استو، زموږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو. زموږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بلخانه نامنی زخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یو وختل چنوم او غوونه خبره نشي. د دندې له ګواښ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو کارکونکي اندېښمن کړي دي. نو دوی یو شمېر وی ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکونکي په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نو دوی له آنده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکي دی. ته دا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمېر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محاکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاده شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکینی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکوونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکوونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
ستره محکمې خپل کار پیل کړی او دوه نوی کېږي چې نوی رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپلو چارو په سمبالولو بوخته ده او ښځې هم هلته خپل کار کوي، یعنی ټول کولی شي بیرته خپلو دندو ته راشي.
دا اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم عمومي بخنه اعلان کړه او ویل ټول دولتي کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته ولاړ شي. خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکینی حکومت د کارکوونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت.
ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خپرونه کې دا مسأله مطرح کړو. له ازادي راډیو څخه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري. په کندوز کې ډیری ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. یو شمېر دغه ځوانان ازادي راډیو ته وویل که چیرې په هیواد کې اوزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي، نو ښایي په دې هیواد کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. نور په دې راپور کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. پنځه دیرش کلن شیر محمد د کندز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په سل روپۍ دي په یو نیم سلم هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چالو کړو. دغه ته راغلي وړه لاسونه پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټول خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده، اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی وویش کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم سو روپۍ، یو من غړله په یولس سو روپۍ، یو بوجه وړې په دوه زره درې سوه. منګه کار غریبۍ نه لرو، مخکې چې دولت او شغین دولت که منګه درې سوه دوه سوه دوه نیم سوه کار کوو. دا لس بجې کېږي زه چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار غریبۍ نشته. زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی پنځه څلوېښت کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا شل ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې سما سل روپۍ کار وکړه، سل روپۍ ډوډۍ وړي کور ته، بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سما لاړ شي اتمن سي بېکاري، خو دېنه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دېنه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنې دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي، او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه یې تړلي دي، او له امله یې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، ګڼو هیوادونو د کرونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون د خپرېدو له بیرې خپلې پولې تړلې دي. په دې اړه هم اندېښنې راپورته شوي چې اوسني واکسینونه به د دغه نوې بڼې په وړاندې څومره ګټور وي. نور د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
هانګ کانګ او جاپان وایي چې دوی به پر سفر محدودیتونه پراخ کړي. په همدې حال کې په استرالیا کې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼې پیښې زیاتې سوي دي، او دا وروسته له هغه چې لږ تر لږه دوو کسانو په داسې حال کې چې احتمالا په دې ناروغۍ اخته وو سیډنی او نورو ځایونو ته سفر کړی وو. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سی ادارې د سه شنبه په ورځ د نومبر په دیرشمه نیټه وویل چې امریکا د هوا له لارې تلونکو ټولو مسافرو غواړي چې د کورونا ویروس منفي نتیجه دې وښيي. د نویو اصولو له مخې په بشپړه ډول واکسین سوي کسان کولای سي درې ورځې مخکې ترلاسه کړي منفي نتیجې وښيي. د راپورونو له مخې ګڼ نور هیوادونه هم د سفر په اړه یو شمیر محدودیتونه عملي کوي. د کورونا ویروس د نوې بڼې په اړه ډیر معلومات نشته چې تر اوسه په شلو هیوادونو کې خلک قرباني اخته سوي دي، خو په امریکا کې تر اوسه پیښې نه دي ثبت سوي. په دې اړه هم معلومات نشته چې دا ویروس څومره په چټکۍ خپریږي، آیا نور کسان جدي ناروغ کولای سي، او آیا واکسین به یې مخه ونیولای سي که نه. د روغتیا نړیوالو چارواکو د نومبر په دیرشمه خلکو ته ډاډ ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې واکسین وکړي. د بایوټیک شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې له فایزر شرکت سره په ګډه چې کوم واکسین جوړوي شاید د اومیکرون ناروغۍ د جدي ضرر مخه ونیسي. د کورونا ویروس نوې بڼه اومیکرون په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ ګڼل کیږي. دا ویروس لومړی ځل په جنوبي افریقا کې یوه اونۍ وړاندې ثبت شوی و.
تاسو ل پیغامونو
نو مې بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم. توندا دادا چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، تاسو څخه هیله کوم شبدار له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاجب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
د
Аллах.